د ازادي رادیو محترم اوریدونکو یو بار بیا السلام علیکم. پروگرام ته بخیر اغلاس. د دې ساعت خبرونه مو د دې پیل سو سات په کابل کې د سهار لس بجې سو روانه پښتو خبرونه درې ول سو بجو ده. درې ول سو بجو به په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو بیل بیل رپورټونه وړاندې سي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو په مکرې د افغانستان کورنۍ خبرونه ته. فکر کوم په خبرونه کې مو یو څه تخنیکی مشکلات موجود دي. د سات د افغانستان خبرونه نشر ته آماده دي. وروسته بعد نړۍ د سات مهم خبرونه هم وړاندې سي.
د ناتو پارلمان خپل غونډه په دې سلا پای ته ورسول چې په افغانستان کې به د ترهګرۍ ضد جګړې د دغه هیواد د بیا رغونې او د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. نړیوال بانک د افغانستان د ګمرکونو او ترانزیت سیستم د پیاوړي کولو لپاره د 6.1 میلیون ډالرو بلاوجه مرستې اعلان وکړ. او په نړیوالو مسایلو هم مهم خبرونه لرو. د خبرونو تفصیل. د ناتو پارلمان په ناروی کې خپل غونډه په دې سلا پای ته ورسول چې په افغانستان کې به د ترهګرۍ ضد جګړې د دغه هیواد بیا رغونې او د افغان ځواکونو پیاوړي کېدو ته به ادامه ورکوي. د ناتو د پارلمان په سرلنۍ غونډه د تېرې جمعې په ورځ پیل او پرون له غرمې وروسته پای ته ورسېده چې د دغه سازمان عمومي منشي یابدي هوب شفر په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای اېډه د افغانستان د ملي شورا یو هیئت هم پکې ګډون کړی و. له اصلو څخه د ازادۍ راډیو د راپور له مخې غونډې ته په وینا کې کای اېډه د افغانستان راتلونکي انتخابات مهم بلل او وی ویل افغانان د دې په وینا د جنگ صدرانو پر ځای سیاستوالو ته اړتیا لري. د ناتو عمومي منشي یابدي هوب شفر په افغانستان کې د بهرنیو او افغان ځواکونو په لا تجهیزولو ټینګار وکړ. نړیوال بانک د افغانستان د ګمرکونو او ترانزیت سیستم د پیاوړي کولو لپاره د 6.1 میلیون ډالرو بلاوجه مرستې اعلان وکړ. د نړیوال بانک لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه مرسته د ګمرکونو د نوي کولو او د سوداګرۍ د اسانتیاو په نوم د یوې پروژې له مخې کیږي چې هدف یې په افغانستان کې د ګمرکونو او ترانزیت سیستم د ښه کولو لپاره د افغان دولت د هلو ځلو ملاتړ دی. په کابل کې د جاپان سفیر د فواید عامې وزارت له یو هیئت سره پرون پروان ولایت ته سفر وکړ او دغه ولایت او کابل ترمنځ د دویم لاین سړک جوړولو په اړه د ځایي چارواکو سره خبرې وکړې. د پروان والی عبدالبصیر سالنګي ازادي رادیو ته وویل چې د جاپان سفیر ورسره ژمنه وکړه چې د پروان کابل د دویم سړک د جوړولو لپاره به له خپل هیواد نه د بودیجې غوښتنه کوي. سالنګي د پروان ولایت د دویم سړک جوړول مهم بلل او ویل دغه سړک ګڼ شمیر شمالي ولایتونه له کابل سره نښلوي او د موټرو ګڼګونو پکې ډېر وي چې وخت په وخت د ترافیکي پیښو سبب کیږي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو پر یوې سرحدي امنیتي پوستې حمله کړې. د ننګرهار د امنی قومندان ویاند سمنوال عبدالغفور ازادي رادیو ته وویل تیره شپه په دغه حمله کې یو افغان عسکر او یو طالب وسلوال وژل شوی دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د یو طالب وژنه منی خو د ډیرو سرتیرو د وژلو ادعا هم کوي. چارواکي د دوی ادعا ردوي. او د امینیان خوستی صرافی د راپور مخې نن افغانۍ لجنونو راسارو سره د کابل په بازارونو کې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ او 50 پله، یو سټرلینګ پاوند 80 افغانۍ او 50 پله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 50 پله، زر ایرانی تومانه 50 افغانۍ او 80 پله، او زر پاکستانی کلدار 622 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. اوس پام وکړئ نړیوال خبرونه ته.
د پاکستان حکومت د مخالف ګوند مسلم لیگ نواز په مشر نواز شریف باندې هغه بندیز چې دولتي چوکیو ته د هغه د کاندیدیدو مخنیوي کول لري کړ. له دې سره نواز شریف کولای شي چې په 2014 کال کې د پاکستان په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. نظر پښتنې څرګندوي چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف په ولس کې لډیرو منل شویو سیاسي چیرو ځنی دی. د فبروري په 15مه د پاکستان ستري محکمه په نواز شریف او د هغه په ورور شهباز شریف په انتخاباتو کې د برخې اخیستو او یا په کوم دولتي مقام کې د کار کولو بندیز ولګاو او د ستري محکمه د اقدام په پراخ پیمانه له ولسی مخالفت سره مخامخ شو. شمالي کوریا بل آزموینه کړی ده. دا په تیرو دوو ورځو کې د شمالي کوریا درېیم آزموینه ده چې په نړیواله سطحه له سختو عکس العملونو سره مخامخ شوې ده. د ملګرو ملتو امنیت شورا د دوشنبې په ورځ د شمالي کوریا له لومړۍ اتمي آزموینې وروسته د شمالي کوریا پر ضد په راتلونکو ممکنه اقداماتو د بحث لپاره عاجله غونډه وکړه. ډیپلوماتان وایي ښکاره ده چې چین به په امنیت شورا کې د ویټو د حق لرونکي غړي په توګه پر شمالي کوریا د تازه بندیزونو له لری کولو د لګولو سره مخالفت وکړي، خو شایي پر دې هیواد د موجودو بندیزونو د مودې پر تمدید او لا جدي کېدو اعتراض ونه کړي. په امنیت شورا کې تر اوسه یوازې فرانسې پر شمالي کوریا د تازه بندیزونو د وضع کېدو لپاره ژغ اوچت کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د میانمار له حکومت غوښتنه کړې چې د مخالف لوري مشره اونګ سان سوچی فورا او بې قید و شرطه خوشې کړي. درشپېته کلنی سان سوچی چې د سولې لپاره د هلو ځلو په خاطرې د نوبل د سولې جایزه ګټلې له تیرو شپږو کلونو په خپل کور کې نظر بنده ده. سان سوچی وروسته له دې محاکمې ته ودرول شوه چې یو امریکایي خپل کور ته پریښی و. پر دې په خپل سر د خپل نظربندۍ د ماتولو تور دی. دا مسأله د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي اتحادیې، ملګرو ملتو او د بشري حقونو د ملاتړ نړیوالو ډلو غندلې ده. په ګرجستان کې د خپلواکۍ کالیزه د سیاسي اختلافاتو په اوج کې ولمنځل شوه. د مخالف ګوند زرګونه پلویان د مارش لپاره په پایتخت تبلیسی کې د فوټبال په ستر لوبغالي کې سره رایوځای شوي ول او د ولسمشر میخایل ساکاشویلی د استعفا غوښتنه کوله. ګرجستان په 1991 کال کې د می په شپږویشتمه له پخواني شوروي څخه خپلواکي ترلاسه کړه. د راپورونو له مخې د تبلیسی د فوټبال سټیډیوم چې د لږ تر لږه 6000 کسانو لپاره ځای لري په مخالفانو ډک و. چارواکو د اعتراض کوونکو او پوځیانو ترمنځ د ممکنو نښتو د مخنیوي لپاره د خپلواکۍ د جشن په مناسبت پوځي پریډ لغوه کړ. په تبلیسی کې تقریبا په تیره یوه میاشت کې د مخالف ګوند پلویان د ولسمشر میخایل ساکاشویلی د استعفا د غوښتلو لپاره اعتراضي مظاهره کوي. د واتیکان رادیو سټیشن به د اقتصادي ستونزو د کنټرول په خاطر په تیرو تقریبا وو لسیزو کې اول وار د تجارتي اعلانونو خپرولو ته غاړه کیږي. واتیکان هغه ځای ده چې د کاتولیکو عیسویانو د کلیسا مرکز دی او د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ بندیکیت 14 پکې اوسي. د واتیکان په رادیو سټیشن په کال کې تقریبا 20 میلیونه یورو مصرف راځي. د رادیو ته د کاتولیکانو د پاپ ژغ ویل کیږي او د کاتولیکي کلیسا د فعالیتونو په ارتباط خبرونه کوي. دا ول د دې سات خبرونه.
په روانه خبرونه کې ورسته د کور کلی پروګرام لرو او د شمسو کیسه چې البته په دوهم نیم ساعت کې خبريږي، خو په اول نیم ساعت کې دغه رپورټونه. د ناروې د دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل عسکرو زیاتول رد کړل، خو وايي د دې هیواد د امنیتي قواوو په تجهیز کې به مرسته وکړي. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې مسؤلین په یوه نوي ستراتیژي غور کوي. آیا د شمالي کوریا نوي راکټي ازموینې له ایران سره ارتباط لري؟ د امریکا د متحده ایالاتو عکس العمل به په دې اړه څه وي او نړیواله ټولنه څه وایي؟ په دې اړه د ازادي راډیو تحلیلي مطلب اوریدلای سي. په دې خبرونه کې د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې به د افغانستان پر حالاتو د خبرو شویو مقالو جزئیات واورئ. د خبرونه اول مطلب مو له ناروې څخه دی. د ناروې د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د خپل ځواکونو د زیاتولو کوم پروګرام نه لري، خو د افغانستان د ملي پوځ د ملي پولیسو د روزنې او په وسلو باندې د هغوی په سمبالولو به زیات کوشش وکړي. د ناروې د دفاع وزیر میرمن ان ګریډ اریچسن په اوسلو کې له شمېر افغان ژورنالیستانو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د دوی د فعالیتونو تمرکز په خاص ډول په فاریاب کې د امنیت پر ټینګولو دی. د ازادي راډیو خبریال په ناروې کې د ناروې د دفاع د وزیري په دغه خبري غونډه کې وو او له هغه ځای رپورټ رالېږلی چې اسمت ساروان به یې وړاندې کړي.
د ناروې دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د زیاتولو کوم پروګرام نه لري، خو د افغانستان د ملي پولیسو او ملي اردو د ځواکونو د روزنې او په وسلو سنبالولو په شمول په مختلفو برخو کې خپلې مرستې زیاتوي. د ناروې دفاع وزیر میرمن آن گریت اریچسن په اسلو کې له یو شمېر افغان خبریالانو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دوی د فعالیتونو تمرکز په خاص ډول په فاریاب ولایت کې د امنیت ټینګښت او د بیا رغونې پروګرامونو ته دی چې په فاریاب او بلخ ولایتونو کې پرمخ وي. میرمن اریچسن همداراز ویل د ناروې 4.5 میلیونی نفوس ته په پام سره هیواد په افغانستان کې د ځواکونو د زیاتېدو وس نه لري، خو هڅه کوي چې د افغانستان د بیا رغونې په نورو برخو او دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې ونډه واخلي. د هغې په وینا د ناروې پوځیانو چې لویه برخه یې په فاریاب ولایت کې ډیره له افغان ځواکونو سره نږدې اړیکې لري او د غورماش په شان په لریو پرتو سیمو کې په ګډه ګزمې کوي. د ناروې دفاع وزیر دغه راز وویل چې دوی له افغانستان سره د کال 1.5 میلیون ډالر مرسته کوي چې د دغه هیواد په مختلفو چارو په تېره بیا د معارف په برخه کې ولګیږي. د ناروې چارواکي وایي چې دوی له افغانستان سره خپلې 80% مرستې د افغانستان د حکومت له لارې کوي، خو په افغانستان کې له اداري فساد او د دولتي ادارو د ظرفیت له ټیټوالي شکایت لري. ناروې په افغانستان کې شاوخوا 600 سرتیری لري چې زیات شمېر په فاریاب کې دي او له دې سره په څنګ کې په بلخ ولایت کې د ولایتي بیا رغونې ډلې ځای پر ځای کړې ده. یو شمېر نور نرویشي عسکر د خاصو ځواکونو په چوکاټ کې له نړیوالو ائتلافي ځواکونو سره یو ځای په کابل کې میشتي. له 2003 عیسوي کال راهیسې چې نرویشي پوځیان د افغانستان په ماموریت کې شامل شوي، درې سرتیری، یو ډیپلومات او یو خبریالی وژل شوي دي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ازادي رادیو خپل ویب سټ تازه فعال کړی، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو په ویب سټ د نن ورځې تر ټولو وروستي خبرونه او رپورټونه وګورئ. د ملګرو ملتونو سازمان وایي یوازې د کوکنارو د کروندو په تخریب افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق ستونزه لمنځه نه ځي. په دې اړه د افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې نوې پالیسي هم غوره کړې ده. په دې اړه به وروسته یو رپورت وړاندې شي او د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې له وزیر سره مرکه هم لرو، خو اول به د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه وکړو.
دا ویسه خپلواک ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په مطلب کې لیکل دي چې د تهران د غونډې د پریکړو د پلي کولو لپاره د درې واړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو ترمنځ په اسلام آباد کې یو بل غونډه جوړیږي. ورسپانه د خپل لومړي مخ په سر کې دا خبر ورکړ چې د بګرام هوایي ډګر ورستر بلې پراخیږي او شاوخوا کلی کوچېدو ته اړستل کیږي. د ورسپانه په سر مقاله کې د ګوانتانامو او د بګرام د زندانونو په اړه د امریکا په جلا دریځونو تبصره شوې او پوښتنه شوې چې د ګوانتانامو تړل او د بګرام پراخول یعنې څه. د هوا دولت ورسپانه د خپل لومړي مخ په غټ سر لیک کې د لویدز د یو خبري اژانس ته رپورت په سند لیکل دي چې په افغانستان کې په بهرنیو اورګانونو کې مالی فساد میلیارډونو ډالرو ته رسیږي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې هم د فساد نړیوال اړخ څرګندل او هغه ته د ژورې پاملرنې غوښتنه کړې ده. د ورسپانه بیا د تهران د غونډې په اړه په سړنیز مطلب کې دا غوښتنه کړې چې د دې غونډې برخوال باید د سیمې د ستونزو د حل لپاره خپل مسؤلیتونه په خطوګه ترسره کړي. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبه خپلواک ورسپانه په خپل سر مقاله کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د سګنیو سیلابونو زیانونه څېړلې او د طبي پیښو د زیانونو د مخنیوي لپاره د بنسټونو په بیا رغونه ټینګار کړی دی. ورسپانه د خپلې تبصرې په دوام لیکلی چې د بنسټونو د بیا رغونې ترڅنګ له زیانمن شوو خلکو سره مرسته د حکومت او نړیوالې ټولنې مهمه دنده ده. ورسپانه په جلا مطلب کې د ځوانانو د ټولنې د غوښتنه هم راخسته چې حکومت باید د مسلکي ښوونکو شمېر زیات کړي. د ملیارمن عدالت ورسپانه په خپل سر مقاله کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پروسه او سرګندونو تبصره کړی چې ویلې دي افغانان د جنگ سالار پر ځای سیاستوالو ته اړتیا لري. د ورسپانه په وینا د انتخاباتو په درشل کې داسې کلمې د سیاسي ګټو لپاره کارول کیږي. ورسپانه په جلا ځای کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون په حواله لیکلې ده چې طالبان په قصدي ډول عامه خلک له خطر سره مخامخ کوي. ورسپانه په عین حال کې په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د امریکایي چارواکو وروستیو ژمنو ته هم کتنه کړې، خو پوښتلې ده چې آیا دا خو به د تېرو ژمنو تکرار نه وي. د اصلاح اوانیس دولتي ورځپاڼو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بېلابېل مطالبې پرې خپره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د فساد عوامل څېړلي او لیکلي دي چې په امنیتي برخو کې د نړیوالو لخوا شوي لګښتونه شفاف نه دي، خو اصلاح بیا هم د امریکا د لوی درستیز پروسو څرګندونو تبصره کړې او لیکلي دي چې تېروتنې د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. او د راه نجات نه دلو تروس پانه په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې امریکا او د هغه متحدین په دې تورن کړی چې د خپل اهداف په نزاقي بولو سره په افغانستان کې د جنگ د اوګدېدو سبب ګرځیدلې. او روس پانه په خپل سر مقاله کې د نشي توکو په خلاف روانه مبارزه سیړل او لیکلې ده چې د دې ستونزې د حل لاره د کوکنارو د کخ قانوني کول دي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې یوازې د کوکنارو د کښتونو په اړولو او تخریب د مخدرو موادو ستونزه له منځه نه سي تلای. د دغه سازمان چارواکو ویلي کچیرې د قاچاق مخنیوي وسي نو په دې توګه به هغه مخدر مواد چې په افغانستان کې دننه تولیدیږي په دغه هیواد کې دننه پاتې کیږي، ارزښت به یې راکم سي او خلک به په خپله د کوکنارو له کرلو زړه تورې سي. د ملګرو ملتونو د سازمان د چارواکو د دغو څرګندونو تر اوریدو وروسته به د افغانستان د مخدرو موادو سره د مبارزې د وزیر مرکه درته خبراسي. خو اول به فریده سیفی په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید د مخنیوي پر لارو چارو د ملګرو ملتونو د سازمان د تازه څرګندونو رپورت وړاندې کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مامورین هڅه کوي څو داسې ولاره غوره کړي چې په دې هیواد کې د اپیمو ارزښت راکم کړي او بزګران دې ته وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای قانوني تخم لکه غنم په خپلو مځکو کې وکړي. وروسته لاغي چې د افغانستان په جنوبي سیمو کې د کوکنارو د سره ګل د کروندو د اړولو کار ناکام شو، د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جنایتونو سره د مبارزې دفتر وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د مخدر موادو تولید په ټپه ودرېږي، خل را بدوي چې په دې هیواد کې د مخدر موادو د انتقال لاره له ماغه لومړي ځای څخه ونیولشي. په افغانستان کې د مخدر موادو او جنایتونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د دفتر مشر انټونیا ماریا کوستا هرات ولایت ته د سفر په لړ کې ویل په لاس باندې د کوکنارو د کروندو نړول نه کافي دي او نه هم مؤثر. هغه وایي موږ د داسې لارو په لټه کې یو چې له افغانستان څخه د مخدر موادو د انتقال مخه ونیسو او د نن په افغانستان کې د مخدر موادو سیلاب جاری شي. کوستا په افغانستان کې د مخدر موادو د مخنیوي لپاره موثره لاره ده بولی چې مخدر مواد د نن په هیواد کې پاتې شي او د قاچاق لارې وربندې وتړل شي. هغه دا لاره ډیره موثره ګڼي. د ملګرو ملتونو مامورین دا پلان په افغانستان کې له مخدر موادو سره د مبارزې دوهمه خلاره ګڼي. تیر کال د افغانستان حکومت یوازې په دې بریالی شو چې د دې هیواد له 1,05,000 هکتار ځمکې څخه چې کوکنار پکې کرل کیږي په سلو کې درېمه برخه د کوکنارو کروندې ونړوي، ځکه چې د کوکنارو د کروندو لپاره پر موظف شوو مامورینو یا حمله کیدی او یا یې هم د مخدر موادو قاچاق پر مخ نیوله. کوستا روانه میاشت ملګرو ملتونو د هلیکوپټر له لارې د افغانستان او ایران ترمنځ پلو کې د مخدر موادو د انتقال بهیر څارلې. هغه وایي په دې سیمه کې د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره لږ څه ترسره شوي دي. کوستا د افغانستان په لوته سرحدي سیمه هم کتلې او وایي چې هلته د ملګرو ملتونو په مالی مرسته سرحدي پوستي جوړې شوې، خو زیاتوي چې د دې پوستو ساتونکي له خپل ځان څخه د دفاع لپاره درنو وسلو ته اړتیا لري، ځکه په دې لوی سرحدي لارې قاچاق پر تګ راتګ کوي. په دې سیمه کې د کلکو امنیتی تدابیرو غوښتون کېده او وایي چې افغان امنیتی کارکونکي له میاشتو را په دې خوا دې ته تیار دي چې د ملګرو ملتونو له ساتونکو او له ایراني پولیساتو سره په ګډه کار وکړي، خو په کابل کې د بیلابیلو وزارتونو ترمنځ د بروکراسۍ له امله دا مسله همداسې پاتې ده.
پر همدې مسله مو په افغانستان کې له مخدر موادو سره د مبارزې له وزیر جنرال خدایداد هزاره سره مرکه کړي. شغلی خدایداد هم وایي چې پر دغه سیو پالیسی باندې کار روان دی.
کوشش مو وکړي چې د تریا قیمت او ارزش ټیټ وساتو چې نور خلک دغه د قانون د بازار باندې غټ زمینداران باید ونه کړی دا موضوع. خو دا زموږ په ستراتیژي کې قبلا نوشته شوی دی، زموږ په ستراتیژي هم شامل دی. موږ په یو ستون کار نه کوو، یعنی په پلرونه موږ په اته پلرونه په اته ستون کار کوو، یعنی هغه پیشنهاد هغه پلرونه هغه خصوصا د دستګیری د قاچاق برانډ مواد مخدر جلو ګیری د کشت کوکنار او د قیمت او ارزش ټول او نور مقدار مواد چې په افغانستان کې متاسفانه کرل شوی دي، موږ په کرلو کې ډیر چې راغلی یو. تاسو معلوم ده تقریبا دوه ویشت درشت ولایتونه اوس تقریبا صفر شوی دی د یو غد دستور دی افغانستان ته او موږ کوشش کوو چې قاچاقبران او مونیسو او متاسفانه تر اوسه هغه 1015 مواد چې دستور شوی دی تر اوسه افغانستان دولت او جامع جهانی تر اوسه موافق نه دی شوی چې هغه مقدار تریاق چې په افغانستان کې تولیدیږي او دغه وکړي دستور وکړي یا دوی
ډیره مننه وزیر صاحب. که تاسې موږ ته دا هم ووایئ چې لکه څنګه چې د هلمند والي وویل وروسته له یو لړ عملیاتو نه په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد د عملیاتو نه وروسته د هلمند والي وویل چې د تروریزم دپاره وازنې سرچینه مخدر مواد دي او د اغیزې تولید دی خصوصا په هلمند ولایت کې، تاسې آیا دغه موضوع نړیوال ته چې کله مخکې ایښې ده هغوی اوس څه وایي؟ آیا تاسو سره په دې برخه کې یا د دغه مبارزې په لړ کې څومره مرستې ته هغوی چمتو دي؟
استراتیجیک شامل ده. ما بار بار هم دا موضوع ویلی دي چې مواد مخدر هیروین د تروریزم تمویل کننده ده، دوی ته سپورت کوي، حکومت کوي، د دنیاوالو د حکومت او مرستې خصوصا افغانستان دولت ته ایالات متحده امریکا و او انګلستان زموږ سره حکومت کوي او په دا ارتباط کې زموږ سره روان دي. نور دنیا ته پیشنهاد کړی دي او پیشنهاد هم شوی دي پخوا هم دوامدار دي پیشنهاد کوو، مګر متاسفانه تر اوسه نور دنیاوال نور هغه ممالک چې دلته قوت لري، دلته پیارتګان لري او دلته دغه لري، تر اوسه د دوی جواب منفي ده. موږ ته تر اوسه مثبت جواب نه دی راکړی او موږ سره هم مالي یا عملیات معربوي یا د کوکنارو د قاچاقبرانو یا د کشتو د دوی لابراتوارو او د دوی قرارګاه او د دوی اسان غا کاروانونه چې مواد مخدر یو بزل انتقالي بلا امریکا او انګلستان مشتب افغانستان ته چات کومګ نه کوي. تر اوسه
د افغانستان کې د مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې له وزیر جنرال خدایداد هزاره سره مو د حسیب شهید مرکه اوریده. جنقه الکوزی به د غرب په معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو د خبرو شویو مقالو لنډیز وړاندې کړي.
په امریکا کې خبرېدونکو ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په وروستۍ ګڼه کې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزیر رابرټ ګیټس په خبرو یو تحلیلي مقاله لیکلي او په پیل کې د هغه خبرې راخستي چې وایي که چیرې د جمهور رئیس باراک اوباما اداره د افغانستان د جګړې لوری بدل نه کړي نو د یو کال په موده کې به د دې جګړې لپاره د امریکا د خلکو ملاتړ له لاسه ورکړي. وال سټریټ جورنال د ګیټس د خبرو په دوام کې لیکي د افغانستان د جګړې قوت او تحرک د طالبانو په لاس کې دی، وسلوال امریکایي ځواکونو ته درنده مرګ ژوبله اړوي او په عملي ډول د هیواد زیاته برخه په خپل واک کې ساتلې ده. ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزیر د افغانستان د جګړې د ګټلو لپاره سخت هلې ځلې کوي او د همدې مقصد لپاره افغانستان ته د نورو 21 عسکرو استول پیل کړي او دغه راز په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د 4 ستورو جنرال هم لری کړ. ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزیر په دې باور دی چې د جمهور رئیس اوباما اداره د افغانستان د جګړې د لوري د بدلون لپاره بیخي لږ وخت لري. وال سټریټ جورنال وړاندې لیکي دا چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د جګړې لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې نو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د قومندانانو لری کول او بدلول هم منطقي او سم کار دی. د امریکا د پوز د خاصو عملیاتو له څنګه څخه تورن جنرال سټینلی مکریستل په کابل کې د امریکا د ټولو ځواکونو د قومندان په څوکۍ او تورن جنرال ډیوډ رودریګوز چې د وسلوالو زد چارو مهم کارپوه دی د پوز د ورځنیو عملیاتو د مسؤل په توګه ټاکلی دی. ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس دغه راز ویلي چې ایران په افغانستان کې د امریکا ګټو ته زیان رسوي او دا ځکه چې ایران په افغانستان کې طالبانو او نورو ډلو ته وسلې استوي. ورځپاڼه لیکي رابرټ ګیټس چې د خپلو ځینو همکارانو په غوښتنې ځان د جګړې وزیر هم بولي وایي د او دفاع وزارت ته د عراق او افغانستان له جګړو څخه بل هیڅ شی لومړیتوب نه لري. ګیټس دا هم وایي په حقیقت کې امریکا دوی سترې جګړې پر مخ وړي او همدا دلیل ده چې زه یې بے حوصلې کړی یم. په انګلستان کې خبرېدونکي ورځپاڼې ګارډین په افغانستان کې د نشه یي موادو د بیو د ټیټولو په اړه د ملګرو ملتونو هلو ځلو ته اشاره کړې او لیکي د ملګرو ملتونو چارواکي زیار باسي په جنوب کې د کوکنارو په لمنځوړلو سره سم له افغانستان څخه د نشه یي موادو د وتلو مخه هم ونیسي تر څو بیې راټیټ شي او بزګران د غلو دانو لکه غنمو او نورو کرته وهڅول شي.
او سره دوی نړیوالې مسالې ته شمالي کوریا بل راکټي ازموینه ترسره کړه. دا په تیرو دوه ورځو کې د شمالي کوریا دریمه راکټي ازموینه ده چې د دوشنبه په ورځ اوله ترمزه کې لاندې اتمي ازموینه هم د نړیوالو له شدید عکس العملونو سره مخامخ شوې وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د شمالي کوریا د اولې اتمي ازموینې څخه وروسته د دغه هیواد په ضد پراتونکو ممکنو اقداماتو د بحث لپاره عاجله غونډه وکړه. په امنیت شورا کې د امریکا د متحدو ایالاتو استازي سوزان رایز د شمالي کوریا د دوه ورستیو اتمی مزرد غړم راکټي ازموینو پړوای
If they want to continue to test and provoke the international community they're going to find that they will pay a price because the international
کچری دوی ازموینو ته دوام ورکوي او د نړیوال ټولنې تحریکولو ته دوام ورکوي ورته معلوم بس چې باید خپل دغه کار قیمت ورکړي ځکه نړیوال ټولنې ډیر واضح ویلي چې دا خبره د منلو وړ نه ده. ډیپلوماټان وایي دا واضح ده چې چین به د امنیت په شورا کې د ویټو د حق لرونکو غړي په توګه پر شمالي کوریا د تازه تحریمونو وضع کېدو سره مخالفت وکړي. خوشحالي پر دغه هیواد د موجودو بندیزونو د موډیله تمدید او یا لاج د کېدو سره اعتراض ونه لري. په امنیت شورا کې تر اوسه یوازې فرانسې پر شمالي کوریا د تازه بندیزونو د وضع کېدو لپاره شاخ اوچت کړی دی. د شمالي کوریا حکومت پرون ویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت د جمهور رئیس باراک اوباما تر مشرۍ لاندې هم خپل دریځ نه دی بدل کړی او لا هم د شمالي کوریا ته د دشمنی په سترګه ګوري. د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمهوری ریاست ته تر رسیدو وروسته ویلی و چې له داسې رژیمونو لکه ایران او شمالي کوریا سره به د خبرو هڅه وکړي. خو د شمالي کوریا دغه وروستي ازموینې به جمهور رئیس باراک اوباما څه ډول عکس العمل څرګندولو ته وهڅوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبری څنګه یو تحلیلي مطلب خبر کړی چې جزئیات احمد شبرونه کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې کله د جنوري په میاشت کې ولسمشر شو نو یو یونیورسيټي وویل کچیرته د ایران په چیرې هیوادونه مشته د دوستی لاس را وغځوي مش په هم لاس ورکړو. خو د دوشنبه پر شمالي کوریا دی وړاندې سخت جواب وایي. اټومي تجربه یې وکړه، داسې تجربه چې د ساينس پوهانو په وینا په دوه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما او ناګاساکي باندې د امریکا د اټومي بمونو په اندازه د بم غشتلې وو. پیونګیانګ په دې ازموینې پسې د نسبتا لنډ واټن توغندي وازمویل. د ملګرو ملتو امنیت شورا دا تجربه وغندلې. بل لورته د ایران ولسمشر احمد نژاد روان اونۍ وویل هغه وخت پای ته رسیدلی دی چې ایران له لویدیځ سره د خپلو اټومي فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. د ایران د ولسمشر او د شمالي کوریا ازموینو واشنگتن ته اندېښنې پیدا کړې او په امریکا کې ولسمشر اوباما ته وویل شول چې د امریکا له دښمنانو سره له خبرو لاس واخلي. په واشنگتن کې دا پوښتنه کېږي چې د ایران او شمالي کوریا وروستۍ هڅې د دوی د بهرنۍ تګلارې څرګندوی کوي یا دا د دوی کورني مسایل دي او کېدای شي چې لا هم له واشنگتن سره د روغې جوړې خبرې وشي. د بریتانیا د لیډس په پوهنتون کې د شمالي کوریا د سیاسي چارو څېړونکی اډن فاستر وایي د پیونګیانګ اصلي هدف شایي دا وي چې د هیواد کورنۍ ستونزې لري نو غواړي چې پام بل لور ته واړوي. د شاخلي فاستر په وینا د شمالي کوریا مشر کیم یونګ هیل تیر کال مغزي سکته وکړه خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دل دریو سامونو په کوم یو له دوروسته واکمن شي. د پیونګیانګ دا کار شای عجیب ښکاره شي خو زما په باور دوی د قدرت د انتقال په حساس وخت کې دي. دوی غواړي چې داسې څه وکړي چې په یو حساس وخت کې له نورو هیوادونو ځان وساتي نو نه به هڅې دا معنی نه لري چې دغه هیواد داسې سیاست پر مخ بیایي چې جګړې ته بلنه ورکوي. د ایران په برخه کې هم د تا ورته نظر شته. د جون په 12مه په ایران کې د ولسمشۍ انتخابات تر سره کیږي. تر دې نیټه مخکې احمد نژاد غواړي پر خپل سخت دریز بیا بیا ټینګار وکړي څو د خپل سیالو اصلاح غوښتونکو په منځ کې ځان را څرګند کړي. احمد نژاد تیر اونۍ پر پخواني ولسمشر محمد خاتمی انتقاد وکړ چې ویل دي د 2003 او 15 میلادي کلونو ترمنځ للویدي سره د شې اعتماد درامنځته کېدو مناسب وخت و. احمد نژاد وویل دا شرمونکې خبره ده. تر انتخاباتو مخکې د احمد نژاد خبري او د شمالي کوریا د نوي مشر د ټاکلو له مسلې سره د پښتنې پیدا شوې دي چې د دوی د دې اونۍ فعالیتونه د کورنیو سیاستونو زیږنده دي که د دوی بهرنۍ سیاست هم داسې دی.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
سات لسنیمی بجې کډونکو دی د دې سات د مهمو خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره د عصمت سرمن
د امریکا پوز وای چې پرون په لوګر ولایت کې د دوی د ځواکونو په هوایی حمله کې 14 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د ناروې د دفاع وزیر وای چې هیواد یې نور ځواکونه افغانستان ته نه استوي. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وای چې د دې لپاره چې د مخدره موادو تولید او قاچاق کنټرول شي باید په نړیوالو مارکیټونو کې د مخدره موادو بیې راټیټ شي. شمالی کوریا بل ازموینه کړی ده. دا په تیرو دوو ورځو کې د شمالی کوریا درېیم ازموینه ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د میانمار له حکومت غوښتنه کړې چې د مخالف لوري مشره اونګ سان سوچی فوراً او بې قید و شرطه خوشي کړي. او په ګرجستان کې د خپلواکۍ کلیزه د سیاسي اختلافاتو په اوج کې ولمنځل شوه.
په دې خبرونه کې ورسته د کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه خبرو خو درغه مخ کې یو په افغانستان کې د ناتو د عسکرو د امریکایي عسکرو د کورنیو د چې دوی د غوی د خپلو خپلوانو په اړه څه احساس لري په دې اړه یو رپورت لرو. په رپورټونه وایي په افغانستان کې د ناتو او د امریکا ترمشي لاندې د میشتو عسکرو کورنۍ په دې پوهیږي چې د افغانستان جګړه خطرناکه ده. رپورټونه وایي د زیاتو عسکرو خپل خپلوان په خاص ډول د هغوی ماشومان تر جدي روحي فشارونو لاندې دي. د یو امریکایي عسکر یولس کلن زوی د خپل پلار د ژوندي پاتې کېدو او کور ته د بیرته ورتګ لپاره دعا کوي او سندره یې ویلې ده. د اسوسییټډ پرس اژانس په افغانستان کې په وردګو کې د دغه هلک له پلار سره خبرې کړې دي او رپورټ یې پې خپور کړی. راځئ دا کیسه په ګډه سره واورو.
I'm 11 years old, already grown up, 'cause my dad's been gone so much. Had a long talk just before he left, he said be strong.
کپټان جانسن په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ په اتفاق وو کې عسكر دی او په اونۍ کې لشت لږه دوا یا درې واري خپل لپټاپ خلاصوي او د خپل یو لسکلنځوي د سندره کوي. کپټان جانسن وای د سندرې لوریدو د خپګان او زړتنګي په ځای د امنیت او خپل زوی ته د نږدېکټ احساس کوم. د امریکا د متحده ایالاتو د پاوز د افسر د جنوري لمیاشتې راهیسی په وردګو کې دی او له وسلوالو طالبانو سره مبارزه کوي. کپټان جانسن وای کوچنیان ټلویزیون ته ګوري او پوهیږي چې په جګړه کې پوځیان ډېر وژل کیږي. کپټان جانسن افغانستان ته ترتګ مخکې خپل زوی ته ویلي و چې د افغانستان غرونه ډېر خطرناک دي نو باید له ځان سره وسله وګرځوي. دوی باید یو بل کال هم په افغانستان کې پاتې شي. د دوزوی دغه سندره د پوځیانو د کورنیو په زیاتو مجلسونو کې بللې ده او خلکو ډېره خوشاله کړې ده. کپټان جانسن چې تقریبا 19 کاله د امریکا په پوز کې تیر کړی وایي د پوځیانو کوچنیان په شونځیو کې لستونځو سره مخامخ کیږي ځکه پلار په کور کې نه وي نو په کورنۍ کې وضعیت نورمال نه وي او پر دوی منفي تاثیر کوي. جانسن وای دا سندره نورو هغو کوچنیانو ته چې پلرونه یې په جګړه کې دي مرسته او لارښوونه کوي ځکه هغوی هم هغه ټول تشویشونه او تاثر چې په نورمال وضعیت کې نسی بیانولای په سندرو کې ویلای شي. او اوس د کور کلی پروګرام خبرو ورسته بعد د ګوړی اچار هم وړاندې شي.
کور کله
جوړونکی نور محمد لهو
ګران اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې دا مطلبونه اوریدای شي په سر کې د هغو کورنۍ او پاک له خبرې لرو چې کله د ماشوم لاس او یا کوم ځای ماتیږي او یا بې ځای کیږي د کلی نږدې چچا بان یا شکستا بان ته ورودی. ورپسې مو د هغو مایندو د پاره چې غواړي خپل ماشوم له شیدو بیل کړي او د دې کار لپاره له غلطو لارو استفاده کوي معلومات راغونډ کړي. دا چې د ماشوم د بیلولو د پاره له کومو طریقو کار واخیستل شي دا به د خبرونې له ډاکټر نه واوري او په پای کې تمثيلي ټوټه هم لرو. ګرانو اوریدونکو، د افغانستان په زیاترو کلیو او بانډو کې چې کله کوم ماشوم له کوم ځای را لویږي او یا د کوم کس لاس او یا پښه بې ځایه کېږي، نو دوی د دې په ځای چې ډاکټر ته ورشي د کلي نږدې چاچا باند یا شکسته باند ته ورځي. د غزنی اوسیدونکی اکرام الدین په دې هکله یوه کیسه لري چې دلته به یې واورو.
زه یو وخت شکسته باند ته ورغلم، په دا چې دا اوږه او دا غاړه مې وخت و څنګه و، زه چې ورغلم اول خو په نوبت کې ودرېد، نوبت راغی وکتم دا اوږې مې وکتې، دا غاړه مې وکته، څو جینو مې را مالش کړو، بیا به راته ویل څنګه څه ښه سوم نه، بیا دا شاوخوا را تاو کړم، دا لاس مې را تاو کړو، اوس ښه سوم نه، سوم غاړه مې تاو کړه، مارونه اوسم فایده ونه کړه. اخیر دلته دا بغل کې یو راګ ده، دای وخوراو، دا چې وخوراو دا ټول وجود د سړي ورسره خوري لري، راګ سره دای داسې ټکان راکو، نو بیا راته چې وڅ څنګه سونو مال اصلي چې فایده نه ده کړیو، مګر دا ته بیا داسې یو څه یو چی غوړ چی وو په هغه راوخت او په دغه جې سم ور کوله، دغه جې ټینګ راو مخل په راغړې کوتی راته ویل ځول.
دلته به د هغه مور خبرې هم واورو چې خپل دولس کلن زوی شکسته باندې بوله او اوس د زوی لاس کوک جوړ شوی.
زوندګی نارغلی دا ور کامل تبستر دی په پوسکیل ودلای وو، بیا مستل تر وستل بستر کړه يم دی، بیا شکسته باندې تبوتل خو په وی ټوله په لاستار یو کلوز تیم ته روست، چې ډیر وخت وو وو چې خلاصم کبیر ته زوی ته نو ورغله، بیا دل تر روست چې ما کس وو خستلو دا دی وسلوس ما سه موت دی، نو سه کوک جوړ شوی خلی ته نسی.
جانغا یو له هغو شکسته بندانو څخه دی چې له ډیره وخته د کابل په کافروشی کې دوکان لري او د ده په وینا په ورځ کې په لسګونو کسان ورځي.
همدا چې د مریض لاس او یا پښې ته لاس ورولم، پوهېږم چې کوم ځای مات او یا ژوبل شوی دی. کله چې پوه شوم چې د مریض لاس او یا پښه ماته ده، نو ورته وایم چې ډاکټر ترې ورشي.
په کابل کې د اورتوپیدي څانګې ډاکټر امان الله ایوب وایي حتی په کابل کې چې اکثره خلک تعلیم یافته هم دي، کله چې ماشوم له کوم ځای را لویږي او یا د دوی خپله کوم ځای ماتیږي، نو دوی د دې په ځای چې روغتون ته ولاړ شي او ډاکټر ته مراجعه وکړي، شکسته باند ته ورځي چې وروسته له سختو ناوړو پیښو سره مخ کیږي.
اکثره چې موږ دلته مراجعه کوي، همدغه ناروغان روغتون ته راځي، د سیور د ججی شکسته باند پوسته باندې دوسی د ډیرو مایبتونو سره ملګری. اته دا زینی داسې پیخي هم ستړي چې هغه بیخي اډوکې مات نه خوشکستبان ورته دومره کش کړي چې هغه مایبت خواته بیای، یا دا چې ډیر کلکی تړلې چې هوا صاحب د فشار لاندې راسي، ناروغ د ټولو مرده لپاره مایوب سي، داسې پیخو کې داسې وختونه راځي چې موږ هم نو دغه درملنې څخه عاجز یې چې تور سره نوس کولی. زینی وخت تاسو هم سوي چې په ښه او لاس قطه سوي قطه کېدو پورې موږ مجبور سوي.
په پای کې ډاکټر امان الله ایوب وویل کچیرې د چا کوم ځای ژوبل او یا خوب کیږي، نو د لومړنیو مرستو د ترسره کولو په خاطر د شکسته باند ته ورشي چې هغه مات او یا خوږ شوی ځای ورته وتړي، خو د پوره تداوي دپاره دی ضرور ډاکټر ته ورشي چې عکس واخیستل شي او وکتل شي چې ژوبل شوی ځای مات دی او که خوږ شوی دی، څو مریض په راتلونکي کې له بدو پیښو او جنجالونو سره مخ نه شي. گرانو اوریدونکو، یو شمیر میندې چې کله غواړي خپل ماشوم له شیدو بیل کړي، نو د دې کار لپاره له بیلابیلو طریقو نه استفاده کوي. په دې اکله به نورې خبرې له ډاکټر خسرو یوسفزی څخه واورو.
زمونږ میندې خویندې شته دي چې کله غواړي دوی ماشوم د شیدو نه لری کی او د تینه لری کی، غیر معقول اشکالو باندې غواړي چې خپل ماشوم د تینه لری کی، حال دا چې دا ځانته یو ترتیب لري، خصوصا بعضې میندې دي چې کله مرچ ووهي خپل تیکې، یا مثلا دا ویښته تو کې په خپل تیکې چې ماشوم وډار شي، دا ډیره غلطه طریقه ده، ځکه چې ماشوم ډپریس کیږي، ډاریږي، یا مثلا بعضې مواد چې خپل تیکې وهي او دغه نه کیدای شي ماشوم نور امراض ترلاسه کی، حساسیتونه پیدا شي، تسمم پیدا شي ماشوم ته، حتی تر دې چې د روان د ماشوم روان خراب شي، بالاخره دا تدریجي پرمختګ وکي په ځواني کې او په کهولت کې په باندې بد تاثیر وکي.
ډاکټر یوسف زی زیات کړه ماشوم ته باید تر دوه کلو شیدې ورکړل شي. له هغې وروسته دې په تدریجي ډول یا ورو ورو د مور له شیدو بیل کړل شي.
بیا چې میندې غواړي دوه کلنۍ نه وروسته، شرط یې دا ده چې دوه کلو پورې باید شیدې ورکړل شي. دوه کلنۍ نه وروسته غواړي چې ماشوم د شیدو نه لرې کړي یا د تی نه لرې کړي، نو دا ځان ته طریقې لري په تجریجي شکل، یعنی که لس ګشتي یوه په سلیری شاتو کې دوی ماشوم ته تی ورکوله، نو اوس بیا اته ګشتي کې بلاخره دوه ورځې بعد دا شپږو ته تنزیل ورکي، بلاخره دوه ورځې بعد یې څلورو ته، همداسې په تدریجي شکل. حتی د شپې دخوانه کیدای شي چې د ورځې دخوانه دوی کم کړي، د شپې دخوانه ماشوم ویده یي تی ورته ورکي. نو د ده طریقې دا دی چې ماشوم دپاره لږ په تدریجي شکل کم کړي، ماشوم دپاره وسایل د بازی یعنی د ساتری وسایل آماده کړي، ورته د ماشوم ذهن مصروف کړي.
ډاکټر صاحب تاسو خو ویل چې ماشوم باید په تدریجي ډول له شیدو نه بیل کړل شي، اوس که دا راته ووایه چې کله چې ماشوم له شیدو نه بیل سو، بیا مور باید د ته څه ډول خواړه تیار کړي، یعنی کوم شیان باید د ته ورکړي، یعنی د ته باید نورې څه اسانتیاوې برابرې کړي؟ په دې اړه هم که لږ معلومات راکړي.
داسې خواړه ورته برابر کړي ډېر نرم، چې هغه یو مکمله غذا ورته جوړه کړي، لکه د اوګره ورته ورکړي، یا مثلا نرم شیان ورته ورکی، یخنی ورته ورکی، د ترکاری هغه ورته جوړه کی، شوروا ورته جوړه کی، یا خوروا ورته جوړه کی، دغه نرم شیان ورته ورکی، او بالاخره په تدریجي شکل دی خپل د شیدو نه لری کی.
ګرانو اوریدونکو، اوس پام وکړئ دا ونې تمثیلي ټوټې ته، چې زموږ د تمثیل د برخه همکارانو مسکا زلا، رڼا هیواد، ستاره مینی او صادق سپینغر پکې برخه اخیستې.
څه شوې ونجلۍ؟
مورجانې دلته هم څه وایې؟
دلته راشه یاري.
څه وایې مورجانې؟
دا کالي دې څنګه اغوستې؟
او مکتب ته روانه یم.
ته بیا مکتب ته ځې؟ تا ته منی ویل چې نوره مکتب ته نشي تللی؟
ولې ورور جانه؟
ما درته وایم درته چې نشي خو نشي تللی، یو ځل دوه ځل درې ځل مورې دا ولې نه پوهوي؟
مور جانې ټول نجونې ځي.
مرګې ټول نجونې ځي؟ ټول نجونې خو پلار یې نیکه نه لري چې ځي. اوس څه روانه یې؟ څو وارې دې ورور درته ویل چې مه ځه نوره؟ بس دی نو، خط لوستلی شي، یو خط لیکلی شي، په یوه لوحه پوهېږي. نور خو دې تا ډاکټري ته خو زه نه یم ناسته چې ته به ما ته معاش راوړې.
مور جانې دغه مې ارمان ده.
بس ډېرې خبرې مه کوه، که در پاڅېدم سما به لیکم. مورې دا پوهېږه چې اوس به په لغت ووهم.
زویا چې دا په لغت و سمه نه کوې، دا په خبره کله پوهېږي؟ په خبرو خو یاده زه هم ورته وایم، ته هم ورته وایې. یوه ورځ یې ښه لرګی ورته راواخله او ښه یې پسته که، بیا د مکتب نوم نه اخلي.
زه به د دې مکتب څه کوم چې ټول کوڅه ما پورې خاندي، ټول خلک ما پورې خاندي.
کلی ما ته وایي چې وی د پلانې لور مکتب ته ځي. له شرمه په وادو خیراتو کې نشم کېناستی د تا له لاسه.
ولې مور جانې د حاجي بابا لور هم ځي؟
حاجي بابا ته چا څه ویلي دي؟ ټول کلی کې نوم هغه د روښانه ده.
تا په حاجي بابا غرض نشته، زه تاته وایم چې مزه 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 نه شي تللی.
اوس دلته ډېره مه راته سونګېږه، ځه لاړه شه کلي دې وباسه. واه واه واه، اوس به دا بیا مکتب وایي، بیا به ما ته معاش راوړي. خدای مې دغه معاش ته نه احتیاجوي، د ښځې به معاش څه شی وي؟
مورې مخکې مې هم تا ته ویلي وو، دغه جلۍ پوهه کړه چې خبر ورته وکړي ژاړي. ولې درته وایي چې نه شي تللی؟ وایه نه شي تللی، خلاص.
زویه دا دې سر وخوري، کله په خبر پوهېږي. بله ورځ مې سامه کېناوله، په نصیحت مې ورته وویل چې په ورور دې ښه نه لګېږي، ونجلۍ مکتب ته مه ځه، ښه کار نه دی. بس همدغومره دې وویل؟ بس ده نور، نور کراره کېنه. خو چېرته په خبر کېږي؟ دی
زه به پوهه کړم. دا د مکتب جامې به ورته په تناره کې واچوم.
کتابونه یې واچوه زویه، چې نوره بیخي خلاصه سي. بیا راغله. راځه کور کې یې. ما
کور یې؟
سلام علیکم.
سلام علیکم. خیر
اوسه؟ زه تعلګې دې ښه جوړې سره.
راځه دي خو بالښ ته کې.
بس امدازه سم دي سره تعلمو دی. ښه سره څنګه دا سره مجلس مو تود اچولی دی؟ څنګه خو سره ګډ یاست؟
ناروغه
ولې خدای دې نه کوي؟
خورې یو خو ناروغه یم، بل د دې غنجلۍ د لاسه مې په سر کې ماغزه داسې ایش.
ولی چه پیش شده؟
واتروری دغه یو هفته کیږي چې ورته چې نور مکتب ته نشیدلې دغه تر اتم صنف لري مکتب ولوسو په لیکلو په لوستلو پوهیږي بس دی نور څه کوي چې ټول کلبم پورې خاندي
ولی زوی ولی به په کلي کې خلک در پورې وخاندي مکتب خو ښه شی دی چې څوک یې ووایي
تروره ښه شی دی بس همدغه هم اتمه پورې بس دی
نه زویه داسې مه کوه دغه مکتب چې څوک ونه وایي په شین نه پوهیږي دا بیا مور ته دې وګوره ما ته وګوره چې په لیکه لوست سم نه پوهیږو اوس که په لیکه لوست پیدلی هرې خوا ته به تللی سوی دی چا لیک چې راتلی ویلی به سوی یو ځای به مو کار کولی یو څو روپۍ به مو معاش اخیستلی ژوند به مو شوی ولې داسې کوي
بسکه بسکه خورې ته موس کېنسې خبره دې راته وکړه لیکه لوست
دا ابله چې مو بوتللې شفاخانې ته که دغه نسیمه ډاکټره مې ده زموږ ستاسو په کلي کې دا ښځې به موږ کوم ډاکټر ته بیایو ته فکر
خو سمه ده نو
نه دا یوه ستا چې نه وي دا بله دا بل نه وي دا بله دا هغه ده چې ډېرې ښځې ډاکترانې کېږي معلمانې کېږي دغه سبق زما استاد لولو ته زامنو ته څوک ورکوي همدا معلمینې دي چې راځي سبق وایي تحصیل کوي تعلیم کوي راځي موږ اولادونه ادې رسوي ولې داسې کوي تر اتم صنفه یې مکتب ویلی دی دغه خپل مکتب دې د خیره خلاص کړي سبا به د خیره ښه ډاکټره وي سبا به د خیره ښه استاده ځینې جوړه سي په مکتبو کې به نورو شاګردانو ته درس ورکوي یو شی به زده کړي تاسې مه کوئ
ترورې څه وکړو په نورو خلکو بد لګېږي په ما هم دغه بد ولګېده چې ځوانه خور مې د مکتب ته لاړه
خو همدا خبره ده زموږ ستاسې په کلي کې چې موږ همداسې پاته سوي وي ته د هر چا په خبره پسې ګرځي ابل یې ګرځي ابل ګرځي په خبرو پسې مه ګرځئ تعلیم ډېر ښه دی د نر او ښځه دپاره په درد خوله کېږي اوس موږ پښیمانه یو دا دې اوس زاړه سول اوس پښیمانه یو کاشکې مو تعلیم کړی وای
عزتمن اوریدونکو زموږ د دې خبرونه مطلبونه هم دومره وو هله د خپلې نیوکه وړاندې زنه په دې پته راولې کی آزادی رادیو پوسټ باکس ورلچاویا د کور کلی خبرونه کابل افغانستان
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خوږو اوریدونکو سلام څنګه یاست راځئ چې نن مو داخل جنګولو ته لاړ ته بوزو او هلته داخل جنګولو مسابقه در باندې واورو نو ځئ مو ورته ګورئ
درنو حاضرینو السلام علیکم خوشاله چې زل بیا د خپل جنگول مسابقې په تالار کې ستاسو هر کله کو
وا چا کلوا نو دغه الب جوړې دی
حاضرینو کوم خوخوي مسابقه په پیل کو او په لومړی برخه کې به موږ یو شی درته په کاغذ کې لیکلې یو تن ګډون کوون کې به د شلو پښتنو په ترڅ کې دا شی پیدا کوي نو خاغلی به کارخان ته بلنه ورکو چې راشي او زموږ ټاکلې شی پیدا کړي
ورته شی دی
خبي کارخانه وروره پښتنې دی فایل کا
فایل کم پښتنه
فایل کم مهرباني وکړه
جامد دی
جامد نه نه جامد نه دی
مایع دی
مایع نه دی
نو گاز دی
نه 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 گاز هم نه دی
گاز نه دی
نه گاز
کار دی کار
دا خبره ده سمه ده خو لږ نور معلومات هم راکا
نور معلومات هم درکه ما نو په دولتي ادارو کې دی که په خارجي موسسو کې
په دواړو کې یو نقل به درکړم هغه داسې کار دی چې هم مرسته کوونکي هیوادونه تر پوزې پورې راوسي او هم هیوادوال زه پوښتنه دې وکړه یوازې پنځلس پوښتنې پاتې دي ګوره
خیانت دی
خیانت خو یو جز دی
بس چې یو جز دی واسطه دا
واسطه هم بل جز دی
بل جز دی نو هغه بل به څه شی رشوت دی
هو رشوت هم یو جز دی
اختلاس دی اختلاس
هو دا هم یو جز دی یو نقل به بل هم درکړم او هغه دا چې په ټولو ادارو کې شته یوولس پښتنې پاتې دي یو بل نقل به هم درکړم او هغه دا چې کومې ادارې چې د لمانځه وړلو لپاره جوړې شوې دي په هغوی کې له ټولو ډېر دی
پاهو کې لټول ډیر دی نو دا دانو سبل دا
وایم چې وخت کم دی باندې
اداري
نشي کولای دی زانو
دا اداري فساد دی
بالکل بالکل اداري فساد دی مبارکي درته وایم چې ژوند
ژوند زه سلام ته سي مهرباني مهرباني
خ خوري تبدل لم لازم راو پیژنې چې سانوم څه دی
سمانوم بل نشته دی او د خل پلو په اداره کې کار کوم
خور زه درته دی بل نه خدر خیم ته وای چې دا کومه بل ده سم ده
سم ده
یو بل ده چې سری د ګیدړ دی زړی د پړانګ او پنجی د زمری تنای د شغال سترګي د فیل ګیدای د سانډا او ژبای د توتی
دا کومه بلای
یواز لسانی وخت لري
کومه بلا د رشوت خور نه دی
آفرین آفرین چکچک ورته وکړه آفرین اوس د هنرمندانو له ګډنه هیله کوم چې تاسو ته کورس وړاندې کی البته یو ترانه ده د کورس په ډول
خلق را تخان دی پات کلر کار کوو مون اقل جنگ و مون اقل جنگ و مون خلق را تخان دی پات کلر کار کوو مون اقل جنگ و مون اقل جنگ و مون دل تا چه چو کار کوی
طول تا بی کار کاری
دل تا خیانت رشوات
خد فخر کار کاری
مار لکه د پړی وی
پړی را تا مخ کاری
هر ظالم تا کوز ګورو هر مظلوم و هو مون
اقل جنگ و مون اقل جنگ و مون
خلق را تا خاندی پات کلر کار کوو مون
اقل جنگ و مون اقل جنگ و مون
خلق ترقی کوی
مونگ یو پشاروان
شل ساعت خوب کوو
دو ساعت بیاروان
نور نڑی یو خوازی
مونگ یو بل خواروان
تولو مرد نور و پام رستو شخوان و هو مون
اقل جنگ و مون اقل جنگ و مون
خلق را تا خاندی پات کلر کار کوو مون
اقل جنگ و مون اقل جنگ و مون
یا زموگ پتاو ده
یا زموگ دیران ده
یا غو جلو دلیوی
یا مو تنور وران ده
یا مو پچرگانو جنگ
یا مو سپرمان ده
دا غسلا و سمد خواری جون تیر و مون
اقل جنگ و مون
خلق را تا خان دی پات کلر کار کوو مون
اقل جنگ و مون اقل جنگ و مون
اقل جنگ و مون
اقل جنگ و مون اقل جنگ و مون اقل جنگ و مون اقل جنگ و مون اقل جنگ و مون
اوس نو له دریم ګډون کوونکي نه هیله کوو چې راشي او پوښتنې ته ځواب ووایي چکچکې وکړي ښه محترمه ته دې ځان راوپېژنه چې ستا نوم څه دی
زما نوم ګرنیټ دی او کرار لکه د نور غونډې په کور کې ناست
یم بېخي دې وایم ښه کړي یعنی بېکاره یې
او نو ته څه وایې چې کار لرم
وایم نو شجان دشه نو شجان ګرنیټ جانه که دې خوښه وي یوه پوښتنه به درنه وکړم سمه ده
ولې نه ولې نه نور غونډې خو وکړه
ګل ته راته دا وایي چې سپینسترګه چاته وایي
سپینسترګه
هو سپینسترګه
سپینسترګه هغه چاته وایي چې عام خیانت کوي او عام بیا په عام مجلس کې افتخار بی کوي لکه
بس بس پوښو نوم یې مه اخله کنی بیا په دې هم افتخار کوي چې نوم مې د عقل جنډې په مسابقه کې یاد شو د ګرنیټ ځواب سم دی لاسونه ورته وپړه کوئ ورستی ګډون کوم کتاب لن ورکو چې راشي او پښتون ته ځواب ورکي ورستی ګډون کوم کتاب لن ورکو لطفا تشریف راوړئ لته نه خور کوي آسان پښتون کوم هغه دا چې وزیر چې تجزیه کې څه تری جوړیږي
وزیر چې تجزیه کړي مشاور تری جوړیږي او مشاور بیا د تجزیه وړ نه دی
ولی
ځکه چې مشاور له مشاوریت نه لری کړي نو بیرته هغه ځای ته ځي لکه چې راغلی
وایم بالکل ځواب سم دی تشکر کوم کای دا د جایزې مستحق ده ګرانو حاضرینو له پاملرنې مو مننه کوو او د مسابقې ګډون کوونکو ته یو یو د نسوارو کوتۍ او یو یو دانه تفدانی ورکوو. نسوار زموږ اصیل فرهنګ دی او د دغه فرهنګ د ځلانده ساتلو په هیله یو.
گرانی دا خوزی بختور خلق لگرانی سر داس مقابله کوي.
موری غرمی ته چه پخه کم؟
هیچ شی ما پخه وا په یو بجه دی خویندې اورونه در سره راواخله او خوانزی ته راسه.
خوانزی ته؟
هو خوانزی ته.
د څه لپاره؟
د ډوډۍ لپاره. هلته معلمانو پیسې اچولی دي، دیګ پخوو.
نو مورې موږ خو نه دي اچولي.
کینه نجلۍ، تاسې د مدیرې اولادونه یاست، څه کم خلک خو نه یاست.
مورې شرم بی.
کینه نجلۍ، په دې کې څه شرم دی؟
څه خبره ده بیا، په څه شم جنجال ده؟
پلاره ما ویل غرمې ته څه شی پخه کړو. مور مې وایي څه ما پخوئ، ټول غرمې ته ښوونځي ته راشئ، ډوډۍ به هلته وخورئ.
مور دې سم درته وایي، کنه وی دا خېټو او تورکۍ دې له ما سره ولاړ سي.
خوښه دې سړی، کنه هلته هم خواړه ډېر دي. لوی دیګی پخوو.
مدیر صاحب دیګ خو تیار دی.
تیار دی؟
هو صاحب.
ښه نو هغه زما بچیان در سره بوزه، لومړی هغو ته ډوډۍ وباسه چې ډېر وږي سوي دي.
ښه صاحب، هغوی ته به یې همدغه اوس ورکړم.
ګوره وه نجلۍ، پام دې وي چې دوه میلمانه نور هم راځي.
ښه صاحب، ډوډۍ به وځنډوو.
ګوره لږ مستې هم را وغواړه، او ګوره چې بادرنګ دې د یاده ونوځي هغه هم پکې واړه که.
صاحب پیسې به نه وي پاتې.
ورسه له معلمانو نه یې راټولې کړه، بلا خو نه دي وهلې. یوه ورځ راځي، یوه ورځ نه راځي.
سر دې وخورې، په پردیو جیبونو زړوره یې. دا خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه اخستونکو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، مسافر ستومان، برای افغانپور، مسکا سانگزی، یاسمین حکمت، محمد الله اندړ، هیله زرمتی او وړانګا عزیزی. که د خبرونه په حق لا وړاندیزونه نیوکه او مشورې لري، په دې پتوې راولېږي. ازادي رادیو پوسټ باکس 14 سیاویا، کابل افغانستان، او ازادي رادیو پوسټ باکس 24 اتیا، یونیورسٹی ٹاؤن، پیخبر، پاکستان.
د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، هم دا اوس له پاکستان یو عاجل خبر لرو. په سیمه کې زموږ خبريال را سره د ټلیفون پر لاین کړي دی، به نور معلومات وړاندې کړي چې څه کیسه ده.
بلې فرشته جانې، لږ شېبه وړاندې د پنجاب ایالت په مرکز لاهور ښار کې د پولیسو په یو قومندانۍ په وړاندې یو پیاوړی چودنې شوی ده چې په غالب ګمان داسې ویل کېږي چې دا ځان وژونکي حمله ده. ولې چارواکو څنګه ویلي چې دا مرګي حمله ده که د بم چاودنه، خو د دې له امله د پولیسو قومندانۍ رانسکوره شوې ده او ګڼ شمېر کسان یې د لاندې ګیر پاتې دي. لومړني رپورټونه وایي چې په دې کې یو کسان مړه دي او د څلوېښتو نه زیات ژوبل دي، خو دا لومړني رپورټونه دي. د خرابې د لاندې نه خلک
فکر کوم چې د ټلیفون لاین قطع سو، خو تاسو اوریدل چې په پاکستان کې چاودنه سوي ده. ابتدایي رپورټونه خبره سوي دي، تر اوسه دغه چاودنې په اړه ډیر دقیق معلومات نه دي ورکړ سوي. د ازادي رادیو په نور خبرونو کې به تاسو پر دا مسله باندې په تفصیل رپورټونه واوري. د ازادي رادیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې هر ورځ خبرونه کوي. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو په 1216 نوي متوسط موج باندې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پاکه صاف واوري. همدارس تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په 0.5 اف ام فریکوئنسي باندې د افغانستان په 5 لویو ښارونو، کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، او جلال آباد کې واوري او د ازادي رادیو ویب سټ تازه آنلاین سوي د مهروي چې د ازادي رادیو په ویب سټ باندې تاسو د ورځې تر ټولو تازه خبرونه او رپورټونه اوریدلای او ویلای او کتلای شئ.